علیکم واستره نشه دا مشال ریډیو دا د مشال ریډیو د ماسپخین نوی بچی په خبرونه کې مو زملی هم ساده هرکلی کوم په خبرونه کې د کابل سیمه پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام جمهوریت لري پاول خبرونه له عبدالحی کاکړ
د پاکستان سپریم کورٹ د پاناما اسنادو په اړه فیصله محفوظه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي وزارت د غیر قانوني مسودې هرکلی کړی چې په هغه هیواد کې به د مرګ سزا محدود کړي. د ترهګرۍ مخنیوي په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ویلي واشنگټن به د شامي ولسمشر بشار الاسد په سمدستي توګه له واکه پر لرې کولو اصرار نه کوي. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګوي پاناما اسنادو په اړه خپله فیصله محفوظه کړې ده. سپریم کورټ د تیرو 15 ورځو راهیسې د دې مقدمې اوریدنه کوله. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي پردا او کورنۍ د درغلي بې بنسټه تورونه پورې کېږي. نوموړي تېر ورځ په بردر کې د لواري سورنګ د پرانستي پر وخت په وینا کې ویل په پاکستان کې به هیڅوک دا ډول احتساب ونه مني. د جولای پر 10مه ګډي پلټنیزې ډلې په خپل رپورټ کې د نوموړي او د کورنۍ شتمنۍ ته پوښتنې لاندې راوستې وي. تر دې رپورټ وروسته تحریک انصاف او ځینو نورو ګوندونو نه نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې، خو نوموړي تېر ورځ په خپله وینا کې زیاته کړه چې ځینې ګوندونه هر سهار ورڅخه د استعفا ورکولو سوال کوي، خدای د ولس په وټونو ټاکل سوی نو خپله قانوني دنده پوره کوي. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو سفران وزیر ویلي پوز غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا د ترورګډولو مخکې په قامي بهیر کې شاملې سي. عبدالقادر بلوچ تیر مازیګر د سینټ غونډې ته په وینا کې ویل فوج په پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ترورګډولو مخکې هلته د بیا رغونې او پرمختیايي چارو د بشپړولو ټینګار کوي. د دې په غبرګون کې د پزګون سینیټر فرت الله بابر ویل د فوج عامه اړیکو دفتر ISPR بیانونه د قادر بلوچ له څرګندونو سره په تضاد کې دي، ځکه چې هغه ویلي په قبایلو کې اصلاحات غواړي. د دې په جواب کې د سفران وزیر ویل فوج د اصلاحاتو خلاف نه دی، بلکې غواړي چې قبایلي سیمې لومړی د قامي بهیر برخه سي. نوموړي زیاته کړه چې هڅه کوي د رواج په نوم د قانوني مسودې د قامي اسمبلی له سفران کمیټې منظور کړي او د روانې میاشتې تر پای مخکې یې سینټ ته وړاندې کړي. د پاکستان فوج د بلوچ د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي. پاکستان ویلي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کوټلي اقدامات کوي او د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې تر هغې وروسته خبریالانو ته کړي چې د چهارشنبې په یا شروع پر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې ترهګرۍ په اړه خپل رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې راغلي چې پاکستان تیر کال د هغو وسلوالو ډلو ضد اقدامات کړي چې هغه هیواد یې په نښه کاوه. زکریا د یوې پوښتنې په جواب کې وویل د ترهګرۍ پر ضد د اسلام آباد بریاوې نړیوالې ټولنې هم منلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورټ کې راغلي چې پاکستان د اکانی شبکې افغان طالبانو پر ضد اقدامات نه دي کړي او تیر کال هم لشکر طیبه او جیش محمد ډلو په هغه هیواد کې د خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی و. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د عدلي وزارت د هغې قانوني مسودې هرکلی کړی چې په هغه هیواد کې به د مرګ سزا محدوده کړي. تېره ورځ د عدلي وزارت ویل مسوده یې پارلمان ته منظوري ته استولې چې پکې د عمر قید سزا له 40 څخه 30 کلونو ته لوړولو او په دې ډول د مرګ سزا محدودولو سفارښتنه شوې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي هوریا مصدق بیګاله مشال ریډیو سره په خبر کې له افغان حکومت وغوښتل چې د مرګ سزا دې بشپړه ختم کړي.
د نړیوال بخښنې سازمان دغه اقدام چې
دا وایي د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د اعدام حکم تر ډیره حده کموي دا یو ډیر ښه قدم بولي او همدارز له افغان حکومت دا غوښتنه کوي چې د اعدام حکم یا د مرګ سزا بالکل له منځه یوسي.
هوریه مصدق زیاته کړه چې د مرګ سزا له بشري حقوقو له یو شمېر هغو نړیوالو قانونو سره چې افغانستان لاسلیک کړي په ټکر یا تضاد کې ده. د کندوز سیمې چارواکي وایي په خان آباد کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری مشال ریډیو ته وویل وسلوالو نن سهار شاوخوا 4 بجې له 4 خواوو پر ولسوالۍ برید وکړ چې په نتیجه کې جګړه پیل شوه چې لا هم د ښار په څنډو کې روانه ده. دی وایي له سیمې ایزې ادارې څخه تازه ځواکونه او مهمات غوښتي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترګری مخنیوي په برخه کې دولسمشر ډونالد ترامپ سلاکار ویلی واشنگتن به د شامی ولسمشر بشار الاسد په سمدستي توګه لواره واکه پر لری کولو اصرار نه کوي، بلکې غواړي شپږکلنه کورنۍ جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسیږي. ټرمپ بیسټ پرون په کلوراډو کې اسپن امنیتی کانفرنس ته وویل چې فکر نه کوي د دوی لپاره اوس دا مهمه ده چې اسد دی خامخا لواکه لری سي. د دې په وینا امریکا اوس هم غواړي چې اسد یو وخت لواکه ګوښه کړل سي، او بلاخره هم دا د دوی خواهش دی. د سپینې ماڼۍ د ټرمپ نظامي دا دریز د پخواني ولسمشر باراک اوباما له هغه بیخي بدل دی چې اصرار یې کولی په شام کې د سیاسي حل لپاره باید هرومرو بشار الاسد لواکه ګوښه کړل سي. نورو غربي هیوادونو هم د اسد په اړه خپل دریز نرم کړی دی. ټرمپ بیسټ ویلي په شام کې د سیاسي حل ضرورت دی نه چې د فوجي، او ټرمپ نظامي باور لري چې د اسد په واک کې پاتې کېدل د پرامن شام لپاره شاهیله نه ده. ترکی جرمنی ته ویلي چې دوه اړخیز اړیکې د بدنامولو او غواښولو له لارې نسی جوړېدلی. دا خبره د ترکی د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام تر هغه وروسته کړې چې پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ترکی کې د پانګونې محدودولو لپاره د اقداماتو ژمنه وکړه. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي د دواړو هیوادونو اړیکې د بدنامولو او غواښونو له لارې نه، بلکې د نړیوال منل شویو قوانینو او اصولو پر بنسټ پرمختللی سي. په بیان کې د جرمني د بهرنیو چارو پر وزیر زیګمار ګبریل د یو اړخیز او ناسم روش تور پورې سوی. تر دې مخکې ګبریل ویلي ول چې جرمني به په ترکی کې د بهرنۍ پانګونې په اړه د دولتي ضمانتونو ته بیا کتنه وکړي، او پر شرکتونو به ټینګار وکړي چې هلته دې پانګونه نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا خبرداری هم ورکړ چې په ترکی کې د خلکو د نیولو روانې ډړې له کبله هلته د خپلو وګړو د خوندیتوب ضمانت نسي ورکولای. خبرونه پای ته رسېدل. لا اوس هم د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1 روپۍ اخیستل کیږي، او په 1 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.38 روپۍ 40 پیسې، او په 1.38 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ 40 پیسې، او په 1.22 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ، او په 90 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 30 پیسې، او په 23 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 53 پیسې، او په 1 روپۍ 55 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي، او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي، او په کوټه کې باسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې 25 او 26، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل، او د کرن صوبې او د موسم حال مولا سیرت زهیره واوریدل. په خبرونه کې به واوري: د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په معاملې کې خپل فیصله محفوظه کړې ده. معلومات ترکو: د پاکستان د سرحدونو ریاستي چارو وزیر وایي پوځ غواړي چې د قبایلي سیمو په پښتونخوا تر ورګډولو مخکې د هلته د بیا رغونې چارې مکمل شي. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک وایي تنخواه ورته په وخت نه میلاویږي.
مخشغه میش 15 تنخواه باندې ایس امیر دا درمه تنخواه دو
امیر بنه دی کندورون کارزان کو ویایی چه پتو سه میر باروسان نشی ولی چه تو سه تنخواه چه پاتانه لگی.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو جنسي استحصال کیږي. په جمهوریت خبرونه کې مو په نا امنیو کې د پښتنو مشرانو وژنو او د دې پر اغیز بحث کړی دی.
نو ټول تاریخي حکمت د منځ د ورولو کوشش وکړي.
ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو د پاره کې جوګه نه وي.
مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز جرګه د پاناما اسنادو په معاملې کې خپل فیصله محفوظه کړې ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په لیکه ده. سړی مشي رابعه، او که یو وار بیا وایي چې تاسو څه تفصیل لري.
مننه مليحه. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز بنچ د پاناما اسنادو په اړه خپل فیصله محفوظه کړې ده. د وزیر اعظم د بچو د وکیل تر مخه چې فیصله به یو اونۍ پس اول کیږي. مليحه، جسټس اجاز افضل خان په مشرۍ کې جسټس اسمت شیخ او جسټس اجاز الحسن د ګډې پټنی فیډل رپورټ راتلو پر سري کیس اوریدنه پنځه ورځې پورې کړې ده. نن د دې پنځمه ورځ وه. دا فیصله د دواړو ډلو د وکیلانو د دلیلونو پس محفوظه کړې شوې ده. ملیح عدالت وینا وه چې فیصله به د آئین او قانون مطابق کېږي. بلخوا راپورونه دا هم وایي د عدالت له خولې چې د وزیر اعظم د نااهلۍ معامله ګوري او له خپلې فیصلې به شاته کېږي نه.
ډیره مننه رابیه چې تاسو راته تفصیلي معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاناما په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف په اولادونو تورونه لګیدلی چې په بهارو هیوادونو کې کمپنۍ لري، خو وزیر اعظم وایي په دغو کورنۍ یې د درغلۍ تورونه بې بنیاد دي.
مشال راډیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو وزیر ویلی پوز غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا تر ورګډولو مخکې په قومي بهیر کې شامل شي. دا خبره قادر بلوچ تیر مازیګر د سینټ په غونډه کې کړې ده. د ویل هڅه کوي د روانې میاشتې تر پای مخکې د رواج په نوم د قانون مسوده سینټ ته وړاندې کړي. تفصیل محمد عمران راکوي.
عبدالقادر بلوچ ویلی چې فوج لومبی قبایلی سیمې په قومي بهیر کې راوستل غواړي او له هغې وروسته به په خیبر پختونخوا کې ګډولی شي. د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر ویل چې فوج په خپله یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې هغوی په قبایلی سیمو کې اصلاحات غواړي. نو اوس د مرکزي وزیر او فوج په بیانونو کې تضاد دی. د فوج د عامو اړیکو څانګې ایس پی آر د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه هم ویلي عبدالقادر بلوچ یې تردید نه دی کړی. د دې په جواب کې سرحدي او ریاستي چارو مرکزي وزیر ویل چې فوج غواړي په خیبر پختونخوا کې قبایلی سیمې د ګډولو وړاندې په دغه سیمو کې روان پرمختیايي او د رغونی کارونه سر ته ورسول شي. فوج د قبایلی اصلاحاتو مخالف نه دی، بلکې تیر کال ویلي وو چې دا سیمې د لومبې په قومي بهیر کې راوستل شي. د عبدالقادر بلوچ په وینا چې دوی هڅه کوي چې رواني میاشتې تر پای د رواج اکټ قانون د سیفران کمیټې نه منظور کړي او بیا یې پارلمان ته وړاندې کړي. یادونه ده چې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 میلادي کال کې د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. او یادې کمیټې د قبایلی سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړی شو سپارښتنو کې ویلي وو چې قبایلی سیمې په مرحله وار توګه په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي.
د محمد عمران رپورت تاسو اوریدلو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دینه پویږي چې د احتساب پس روان دي، ځکه چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې د دې ګواکې درغلې کړې وي. نوموړي تېر ورځ په بردیر کې د لواري سورنګ پرانستو غونډې ته په وینا کې ویل په تورونه پورې کوونکي د لومړی خپل حساب ورکړي او ځان دې پکړي. نواز شریف د خیبر پختونخوا په واکمن تحریک انصاف ګوند انتقاد وکړ چې په خپله واکمنۍ کې هیڅ نه دي کړي. د زیاته کړه چې لواري سورنګ به په ژمي کې هم خلاص وي. رفت انجم له معلوماتو سره.
د زیارت پر ورځ د خیبر پختونخوا برویر سیمه کې د لواري ټنل پرانستې دستوري په موقع ولسي غونډې ته د خطاب کولو پر وخت خپل مخالفه ګوند او د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومتي نیوکې وکړې او د تحریک انصاف ګوند په مشر ولې غږ وکړو چې دوی د نوې پاکستان جوړولو دعوی کړې وي، خو تر اوسه لا نوې خیبر پختونخوا هم په نظر ناراضي.
چترال او نورو ځایونو کې چې د ودانۍ کوم کارونه کېږي دا د مسلم لیگ نون حکومت کوي، د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نه کوي. حکومت کې راتلونه وړاندې به هر وخت دا ویل چې موږ به نوې پاکستان جوړو، خو موږ وایو چې نوی پاکستان دی وروسته جوړ کی لومبه خود نوی خیبر پختونخوا جوړ کی، هغه هم نشي جوړولې، هغه هم مرکزی حکومت جوړی.
په ملک کې روان سیاسي حالات او د پاناما په اړه د ګډي پلیټن ډلې یا جی آی ټی او د مخالف غوندونو په اړه نواز شریف ویل چې نن د هغه د احتساب خبرې کیږي خو پرې هیڅ یو د درغلو داغ نشته. وزیر اعظم نواز شریف ویل چې په 1947 کې شروع کړی شوی د لواري ټنل منصوبه هغه وخت صرف په کاغذونو کې و. که دا منصوبه په وخت شروع شوی او تر سره شوی وي نو د چترال سیمه به دومره موده شاته نه و پاتې. وزیر اعظم زیاته کړه چې د ټنل جوړېدو او پرانستلو وروسته به اوس دا سیمه مخ په وړاندې لاړه شي او د دې ځای ولس ته به اسانتیاوې ملاو شي.
چترال به اوس د اسلام آباد په طرز یو ښار جوړو. په چترال او د پاکستان نورو سیمو کې به اوس هیڅ فرق نه ښکاري. دلته به د جینکو لپاره یونیورسټي، کالجونه او هسپتالونه جوړولی شي. سیلګری ته به وده ورکړې کېږي. دې سیمه کې به ډیمونه جوړېږي او د بجلی نظام به راوستل شي او دا سیمه به د پاکستان د ټولو پرمختللې سیمه وي.
دا ټنل 8.5 کیلومتر اوږدوالی لري چې چترال او د ملک نور برخو تر منځ به رابطه ساتي. په دې منصوبه 3.5 ارب روپے لګښت راغلی دی. په دې ټنل کار په کال 2015 کې شروع کړی شوی و، خو په 1300 کلونو کې د دې د جوړولو کار د ځنډ ښکار شوی و. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په اقداماتو کولو بریاوې ترلاسه کړې دي. د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې اونیسې خبري غونډې ته په وینا کې د امریکا د بارنو چارو وزارت د هغه رپورټ په اړه رسمي دریځ ورکړ چې پکې راغلي اسلام آباد حقانی شبکې په ګډون د ځینو نورو ډلو پر ضد سم اقدامات نه دي کړي. د چهارشنبې په ماښام د نړیوالې ترهګرۍ په اړه د امریکایي حکومت په کلنی رپورټ کې په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي پټنځایونو ذکر شوی دی. رابعه اکرم خان معلومات لري.
د اونیسې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا وینا وه چې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد کاروایی کوو.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګري په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړکې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی. دا شان د امریکې په شمول نور ملکونو پلاو پاکستان ته دراتک پر مهال د هغه سیمو دورې کړي دي چرته چې به وسلوالو خپلې هلې ځلې کولې او هغوی دې لړکې خپل بیانونه هم ورکړي وو.
د امریکې د خارجه وزارت لخوا جاری شوی کلنیس رپورټ کې ویلي شوی وو اسلام آباد افغان طالبانو او د حقانی ډلې طاقت ختمولو لپاره د دوی پر ضد په ښه توګه کاروایی نه ده کړې. دغه رپورټ کې دا هم راغلی وو چې د پاکستان حکومت جیش محمد او د لشکر طیبه په هلو سلو مطبوعاتو کې پابندي نه لګولو نه علاوه د دوی پر ضد په مؤثره توګه کاروایی هم نه ده کړې. هم روانه میاشت د اسلام آباد د دورې پس د کابل د دورې پر مهال د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي وو چې پاکستان ته د حقانی شبکې په اړه خبرداري ورکړی دی. د لړکې د سیمه ییز چارو کارپو طاهر خان وایي چې د امریکا لخوا بیا بیا د نورو کاروایی کولو غوښتنو نه ښکاري چې په پاکستان فشار واچول شي.
کېدای شي هغوی اوس هم د پاکستان د ګامونو نه مطمئن نه ښکاري او د هغې به یو خپل نظام وي، د هغې به یو خپل سیستم وي، هغې ته به خپل رپورټونه په معلوماتو په بنیاد باندې راځي. زما نظر دا ده چې غواړي هغې چې پاکستان ته ځینې شیان بار بار ور یاد کړي، پاکستان باندې دباو زیات کړي چې پاکستان دیشي د دغه د بابو په بنیاد باندې نور داسې ګامونه واخلي چې د حقیقت تشویش ته هغه جواب وایي.
تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت دا هم ویلي وو چې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشنونو کې پټنځایونه ویجاړ کړي دي او وسلوال په تیښته دي.
دا ورابی اکرم خان. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو ختمولو په مقصد په اسلام آباد فشار راوړي. د وزارت ویان شکیب مستغنی د خبره تیره ورځ تر غیر وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې په پاکستان کې لا هم د ترهګرو مرکزونه موجود دي. حدیث پردیس له کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان تل په دې ټینګار کړی چې نړۍ باید د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره پر پاکستان فشار راوړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو لمنځه وړل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په امنیت مثبت اغېز لري. دوی په کار ده چې د نړۍ ټول هیوادونه باید په یوه واحد غږ له پولیا خوا د پاکستان په خاوره کې د ترهګریزو مرکزونو په لمنځه وړلو ټینګار وکړي او د عملي کېدو لپاره باید هغه فشارونه چې ضرور دي پر هغه هیواد تر راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او امریکایي سرتیرو په وړاندې حملې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې کلنی راپور کې دغه شان راغلی چې پاکستان د یادو ډلو پر وړاندې په عملیاتو کې پاتې راغلی. پاکستانی پوځ په دې وروستیو کې د خیبر څلور په نوم ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ځانګړي ډول داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. خو د امریکا په دې راپور کې راغلي چې پاکستان یوازې د هغو ترهګرو پر ضد عملیات کوي چې ترې زیان ګوري. د دغه راپور پر بنسټ په 2018 میلادي کال کې چې په افغانستان کې کومې ترهګریزې او خونړۍ حملې شوي، زیاتره په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې طرح شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې یو خبریال ګور مسعود خواوشنه کاله وروسته جنوبي وزیرستان ته ستون شوی دی. د پاکستان د یو شخصي ټي وي د خبریال تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د راهي نجات په نوم تر عملیات وروسته د لومړي کوچني اختر چې د خپل کلي کې تیر کړ، خو سیمه ډېره بدله شوې ده. محمد عمران له ګور مسعود سره خبرې کړې دي.
گوهر محسود وایي چې کوم شکلونه د وسلوالو یا سختدري ډلو د عملیاتو وړاندې په نظر راتلل هغه اوس نشته. د کورونو په اړه گوهر وایي چې زیاتره کورونه سوځول شوي دي، خو دا نه ده معلومه چې ولې او چا سوځولي. د دې ترڅنګ هلته ونې بوټي وچ شوي او یا پرې کړې شوي دي.
مخصوص علاقې لکه د دوتوی علاقه ده یا سراروغ نه بره داسې پې راځي که نه، د ټول د محسود علاقه په سوت وزیرستان کې چې سروي کې پورې راشي، سروي کې علاقه لږ محفوظه ده. د نور ټوله مکین، لدا، سراروغه، کنیګورم، بدر، دا ټولې علاقې تقریبا د رهایش قابل نه دي.
گوهر جاتی ځایي خلک خوشاله وو چې یو لویه موده وروستو خپل کورونو ته تللي، خو هلته په کورونو کې دننه ورته د کوټو پر ځای خیمې لګول شوې وې. د دې ترڅنګ اوس هلته ځنګلي ځناور هم په نظر راځي، کوم چې د عملیاتو وړاندې دوی کله هم نه و لیدلي. گوهر محسود تر ټولو خطرناک سیز هلته هغه بمونه بولي چې اوس په لارو، کوڅو، کورونو یا شاړو کې پراته په نظر راځي، او همدغه بمونو د اختر په ورځ 15 ماشومان وژلي وو.
په 100 کسان نه زیات سوت وزیرستان کسان، محسود قبیلې نه تعلق ساتونکي کسان په دې کې شهیدان شوي دي. ماشومان، بزرگان، ځوانان، ښځې، ځناور خو په سینکړو تعداد باندې اکثر بارانونه شوي دي. د غرو د سرونو نه راوړي دي، په مځکو کې پروت دي. زه د خپل کور ذکر درته وکړم، زمونږ په کور کې اوس هم دوه بمونه پراته دي، او د کور نه بهر چې کومه ایریا ده، مطلب د چار دیواري نه بهر چې کومه احاطه ده، تقریبا لس اته خو ما په خپلو سترګو باندې ولیدل.
جنوبي وزیرستان ته تللو لپاره اوس د یوې اجازتنامې ضرورت هم وي چې ورسره تلونکو خلکو ته یو وطن کارډ جاري کیږي، د کوم بغیر چې څوک هم هلته نشي داخلی دی. د دې ترڅنګ په مقامي کچ کمیټه جوړ کړې شوې چې څوک هلته ځي نو دغه کمیټه ته به ضرور خبر ورکوي. گوهر زیاتوي چې تر 90% خلک تیر اختر لپاره خپلو سیمو ته تللي وو. د ټانک سر نږدې چې کومې سیمې پاک فوج وړاندې له وسلوالو صفا کړي، دې سیمو ته خلک په لویه شمېره کې تللي دي. خو لدا، مکین یا کانیګورم سیمو ته تر دې دمه شاوخوا 50% خلک تللي دي، ځکه چې په دغه سیمو کې لا هم د اوسېدو اسانتیاوې نشته.
کومې علاقې مین چې کوم د جنوبي وزیرستان علاقې دي، لدا، مکین، کانیګورم، بدر، مانتیو، شکتوی، همسا علاقې پکې راځي. دی علاقو کې تر اوسه پورې زندگی چې ده، دا ډېره زیاته مفلوجه ده. په ټینټ کې ژوند دی، د بمو سره ژوند دی، د اوبو تکلیف هم شته دی، د صحت تکلیف هم شته دی، د سکول تکلیف هم شته دی. مطلب زندگی روټین چې کوم مخکې و هغه ډېر زیات بدل شوی دی. مارکیټونه ټول ورانه شوي دي، چې څونه آبادۍ وي هغه ټولې ورانه شوي دي.
گوهر محسود وایي چې لا هم خلک په غیر یقیني حالاتو کې ژوند تېروي، ځکه چې کوم کورونه وران شوي دي هغوی ته 1,000,000 روپۍ ورکول کېږي، په کوم چې یوه کوټه هم نه جوړېږي. خو تر دې دمه ډېرو ته دغه پیسې هم نه دي ورکړې شوي چې پکې دوی په خپله هم شامل دي. گوهر زیاتوي چې په سیمه کې اوس امنیتي وضع ډېره ښه شوې ده.
دا و محمد عمران په پېښور او اسلام آباد کې د پاکستان میشت افغان کډوالو د نوم لیکنې بهیر پیل شوی دی. په پېښور کې د افغانستان کونسلګری چارواکو تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د اګست 16 نیټې نه به په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د رجسټریشن بهیر پیل شي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پېښور کې په افغان کونسلګری کې د افغان مهاجرینو د امور مشر عبدالحمید جلیلی مشال لیډو ته په پاکستان کې د غیر رجسټرډ افغان مهاجرینو د رجسټریشن د عمل په خپله وویل چې رجسټریشن دیمه برخه به د 16 اگست نه په ټول پاکستان کې پیلېږي.
دا پروګرام دوه حصې لري. یو زمونږ پایلټ سنټر دی چې هغه مقدماتي او تنقیدي سنټر دی چې هغه نن پیل شولې، یو په خیبر پښتونخوا کې او یو په اسلام آباد کې پیل شي اوسېږي. دا به جریان لري تر 16 اگست پورې. 16 اگست کې ټول پاکستان کې یو سنټر خپل کار پیل کړي، او دوه موبایل ټیمونه به چې یو بلوچستان کې به اوسېږي او خیبر پښتونخوا کې اوسېږي هغه به هم خپل کار پیل کړي.
نوموړی دا هم وویل چې خیبر پښتونخوا کې خوشا 3,00,000 او په ټول پاکستان کې خوشا 6,00,000 غیر رجسټرډ افغان کډوال دي، او دغه ټول به په دې دوه مرحلو کې رجسټرډ کولی شي چې تر شپږو میاشتو به دوام لري. عبدالحمید جلیلی زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو د ښه اړیکو، د کډوالو د اسانتیا او تحفظ او د امن امان لپاره د دغه افغان کډوالو رجسټرډ کول عمل ډېر مهم وو.
دا ضروری و چې دا خلک مون سیستماتیک کو دي. پاکستان حکومت هم مطمئن شي او موږ هم خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړی اوسېږي. همدارنګه د دې په ډیټابیس به هم مون سیستماتیک کو، او دغه کې هغه ته به د حکومتونه هم سیستماتیک شي.
د افغان کمشنریټ او د افغان کونسلګری لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د پېښور یونیورسيټیټون عبدرکی او د پاکستان سرخار اسلام آباد په I-113 سینیټری مارکیټ کې د رجسټریشن دغه عمل پیل شوی دی، او دوی په پاکستان کې مشته ټول غیر رجسټرډ افغان کډوالو نه غوښتنه وکړه چې دغه مرکزونو ته ځان ورسوي او خپل ځان رجسټرډ کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک اهلکاران ګیله من دي چې ټوله میاشت په سر نور ولاړ ډیوټي وکړي، خو چې میاشت پوره شي نو تنخواګانې نه ورکول کیږي. دوی وایي د 100 میاشتې راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي چې د ماشومانو د پالنې همدغه ذریعه ده. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان خسادار ځواک اهلکاران وای چې سلورو میاشتو تنخواګانې اول نه بند شوې چې پکې یوازې د یوې میاشتې تنخوا کم اختر ته ورکړل شوه. خسادار ځواک مختلف اهلکاران چې په سړکونو په ډیوټۍ ولاړ ول مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ ټوپک په لاس د دولت خدمت کړي خو خپله سیلا ورته نه میلاویږي.
نوم خان بدر دی مخشغې میش پنځه تنخې بند وی ایس ای میر دا درمه تنخوا دو اس لگا پا میر بنا دی کندورون کارزان نکو ویایی چی پا توس میر باروسان نشی ولی چی توس تنخی چی پاتا نلاگی میش تی پاکو خستی دی اشپه ده ورد گورا ده حکمت خزمات کی میش پاپ شوه تاویلولی خو میر تنخی چی پاتا نلاگی و بال باجتا سماندی نلاگی اگه میش سرائی چی تاریکا نشتا درا پرشانی دو
منم سید لادای درم هم یاشتو چه بندو منه دیکن درون غا پرین اندرمه نکو درم غریبی دو میر با پرین رو خسیدی میر دا اپیل گی حکمتا چه میر سادا تنخه خلوسه کن چه یکم شی تنخه و نگی یه چه پدام یاشه پدام یاشه بداشه منه تمرمه تیراوی از تنخه نشتا نرا دار چشتا.
احمد نوروائی طول ورز دیوٹی وکڑی او ما شام تش لاس کور تازی چې اوس نور ور باندې دکانداران هم قرض نکړي.
درې میاشتې ویشې چې مینه تنخې باندې ټوله ورځ میش دانې ورمته وي لوړ وي ټیپکر سراوي ډپټۍ ټپې بساري وردی ورشی وي کنه غرمته وي لوړ وي ویګات کېرته تش لوس درې مقابلې مېرته په انتظار وي چې تنخې وشي تنخې وشي تنخې میش نه ورسې باندې.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان اکاونټ دفتر مشرانو سره تماس ونیوو نو دوی وویل چې سرکاري ملازمینو تنخواګانې په ټولو قبایلي سیمو کې کمپیوټرایز او بینک ته اوړي چه خسادارو یا بینک اکاونټ لوازمات نه دی پوره کړي نو دغه وجه باندې د دوی تنخواګانې ساری شي. خسادار ځواک اهلکاران وایي د کالونو نه دوی ته تنخواګانې د میاشتې په اخره کې په دفتر کې ورکړل کیږي او د هرې کمپنۍ مشر د خپلو اهلکارانو تنخواګانې اخلي او ویشي یې خو انتظامیه او اکاونټ دفتر اوس په دغه وجه دوی د تنخواګانو نه محرومه کړي. دوی وویل چې بینک اکاونټ عملیه شروع کړي خو دولت سره د دوی جمع شوې تنخواګانې دې ورته جاری کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات انتظامیه وایي د منګورې بازار په یو شمېر لویو دوکانونو کې غیر صحي شوده او ماست خرڅېږي. د انتظامیه چارواکو تېره ورځ په بازار کې په شلو لویو دوکانونو چاپه وواله. انتظامیه او روغتیایي چارواکو مشال ریډیو ته ویل د دوی معنی ښایي چې په ځینو دوکانونو کې په شودو کې زیاتې اوبه ګډې شوې وې او په یو شمېر نورو کې له کیمیایي تاواني موادو څخه جوړ شودو ته ورته مایع خرڅېده. نیاز احمد خان د منګورې بازار.
د سوات مرستیال کمشنر جان محمد تر مخه دوی په منګوره کې د پی خرڅونکو په ضد لویه کارروایي کړې چې پکې په شلو لوی دوکانونو کې 15 دوکانداران مضر صحت پی خرڅولو کې ککړ خطر دي او هغوی نه 300 لیټره پی او 350 کیلو ناکاره ماسته غورځولی شوي دي.
اوس پورې چې کوم موږ کاروي وکړه نو په هر دوکان کې سنا مسله شته د پیو کې یا پکې د اوبو مقدار سوا ده یا پکې فارمولین دي. یو دکان کم کې چې فارمولینو هغه نه موږ سډرمان واملول اغه سیلم کو لیک بای فایارم کو منګا.
د سوات خوراک محکمه مشر محمد اقبال وای چې دوی ته بیا بیا ولس دغه شکایت کوو چې سوات کې ملاوټي پی خرڅولای کیږي. دوی سره د پیو جاج اغستو لپاره لیبرټی نه و اوس یې د پیښور نه په خصوصي توګه ګرځنده لیبرټی راغوښتلې او ټول سوات کې به دا کار روي کولای شي.
ناقص پیو بارہ کې پونته ډی سی صاحب ته او سیشن جج صاحب ته ضلع اډمنستریشن د ډیر زیات شکایت او هغه کې زموږ سره د یو کمی و چې زموږ سره لیبرټی تکلیف مو خو په روټین کې سمپل واغستې هغه به موږ لیبرټی ته ولېګلې پیښور ته خدا غیر رزلټ به درې میاشتې سلور میاشتې پس برادلو.
د ګرځنده لیبرټی ډاکټر بختی عالم چې د سوات لایوسټاک محکمې مرستیال ډایرکټر هم دی وایي چې منګوره کې په لوی مقدار سره ملاوټي پی خرڅېږي چې پکې سرپ سره خوراکي تیل او نور کیمیکل اچولای کیږي او ترې انساني صحت ته لوی زیان رسي.
میخې نشته دغه نشته خو صرف کیمیکل ملاوي خلک غرق شو د دې کیمیکلز په لاس مایدې بیماریانې پکې ډېرې زیاتې دي. قدرتی پی نشتا خو ټول لکه نه پدی منګوره کې منګوره غټ خار دی ته پی ډیر زیات ضرورت دی. دا غوژن ډیر خلک په دې کاروبار جوړ کړي دي چې سکه کانټینرو کې پی راوړي سبا کې کیمیکلز ملاوي سدل د پخپل جوړي.
د سوات منګوري یو اوسیدونکو پردیپ کومار وای چې د ملاوټي پی په ضد کار روي د ستاینې وړ ده خو دوی چې کوم پی استعمال کړي دي د هغې نقصانات خصوم موجود دي.
انزال خو جرمانه کړي دي خو هغه کم چې مونږ سکلي دي کنه او زمونږ د ګډي خرابې کړي دي
زما خیال ہے پو پندرہ پندرہ سو روپئے باندھے ہفتہ پہ مونگ باندھے لگے دل لگا ہفتہ ہفتہ وہ مونگ پہ اسپتال کے پراتا ہوں مونگ تو سب پتہ جدا پہ مینگورا کے لگا دانا مونہ پہی ملائی گی
دستوات زلی انتظامیہ ترمخہ دے ملاوٹ شئی پہیو پہ زدہ کر روئی با سو رزو پوری دوام لری دوی وائی دیکھ کے زیادتر پہی دا پنجاب سخہ پہ کنٹینرو کے راوڑا لے کی گی او پہ آگے ہم دا پابندے لگولو عمل روان دے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د نیاز احمد خان رپورٹ ته تاسو غوږی تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي د ماسپخین یو نیمه بجه او شو لند خبرونه ل عبدالحی کا کړهورو
د پاکستان سپریم کورٹ درې کسیزه جرګهګۍ نن د پاناما ستونزو په اړه خپله فیصله محفوظه کړې ده. سپریم کورٹ د تیرو پنځو ورځو راهیسې د دې مقدمه اورېدنه کوله. بل خوا بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون ویلي و پردا او کورنۍ د درغلۍ بې بنسټه تورونه پورې کېږي. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو سفران وزیر ویلي پوځ غواړي قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې تر ګډېدو له مخه په قومي بهیر کې شامل شي. بل عبدالقادر بلوڅ تېر مازدیګر د سینټ غونډې ته په وینا کې ویل پوځ په پښتونخوا کې د خیبري سیمو تر ګډولو مخکې هلته د بیا رغونې او پرمختیایي چارو د بشپړولو ټینګار کوي. پاکستان ویلي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کوټل اقدامات کوي او د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تېر ماسپښین په اسلام آباد کې تر هغه وروسته خبر اعلان ته وکړه چې د چهارشنبې شروع په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې ترهګرۍ په اړه خپل رپورټ خپور کړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د عدلیې وزارت د هغې قانوني مسودې هرکلی کړی چې په هغه هېواد کې به د مرګ سزا محدوده کړي. تېر ورځ د عدلیې وزارت ټول مسودې پارلمان ته منظوري ته استولې چې پکې د مقید سزا له شره څخه دېرش کلونو ته لوړولو او په دې ډول د مرګ سزا محدودولو سفارښتنه شوې. د قندو سیمه چارواکي وایي په خان آباد کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ مشته روانه ده. د خان آباد ولسوال حیاتالله نوري مشال ویلي ټول وسلوالو نن سهار شاوخوا څلور بجې د څلورو خواوو پر وسلوالۍ برید وکړ. د ترهګرۍ مخنیوي په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاحکار ویلي واشنگټن به د شامي ولسمشر په شارل اسد په سمدستي توګه له واکه پر لرې کولو اصرار نه کوي بلکې غواړي شپږ کلنه کورنۍ جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسېږي. ټرمپ سره پرون په کولوراډو کې ایسین امنیتي کانفرنس د وینا پر مهال دا خبره وکړه. ترکی جرمنی ته ویلي چې دوه اړخیز اړیکې د بدنامولو او ګواښولو له لارې نسي جوړېدای. دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تر ماښام تر هغه وروسته کړې چې پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ترکیې کې د پانګونې محدودولو لپاره د اقدامات ژمنه وکړه.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته درواورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابع اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران په پولي د خلاف ورزیانو مخنیوي پس مګلرانو او وسلوالو کابو موندلو لپاره په مرستو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په تېرو څو کلونو کې افغانستان او ایران سره پر پولو هغه عمره توجه نه ده ورکړې شوې چې څومره ورکول پکار وه. په ماضي کې حالات مختلف وو نو ځکه پاکستان ته د داسې قسمه مسلو مخه نه وه. هم د داسې حالاتو مخه افغانستان او ایران ته هم ده. ادارې مخکې لیکي موجوده حالات دا تقاضه کوي چې درې واړه ملکونه دې په متفقه توګه د پولو د سنبالښت نظام نور هم مؤثره جوړ کړي. ادارې په وینا چې دې سره په پولو اسغنتار لګول هم ضروري دي. په همدا طریقه وسلوالو ته ماتې ورکړې کېدای شي. که پولې بندې وي نو د وسلوالو لپاره تګ راتګ به ناممکنه وي. ادارې وایي که ایران سره د پولې مسلې هواري شي نو په بلوچستان به مثبت اثرات وي. دا شان که افغانستان سره معاملې هواري شي نو د امنیت وسخه کېدای شي. ادارې اخري کلی کې اوس وخت راغلی چې په ماضي کې شوې د غلطو ازاله وکړی شي او ایران افغانستان سره په پولو سه هم مسلې وي چې هغه په ښه طریقه هواري کړی شي او پولې محفوظه جوړ کړی شي. دا د سیمې ودې او امن لپاره ضروري ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د یو آپریشن تھیټر د چت سسېدو ویډیو په ټولنیزو رسنو کې د راتلو پس پسې د دې چې لیډی ریډنګ هسپتال انتظامیه د مرمت هدایت کړی وي. د آپریشن تھیټر اوه کارکوونکي په عرضي توګه له خپلو نوکرو لرې کړل. ادارې په وینا دا د دې مسلې هواري نه دي ولې چې آپریشن تھیټر د چت مرمت د عملي کار نه وو. ادارې وایي مخکې هم د آپریشن تھیټر د سسېدو خبرونه مخې ته راغلي وو خو دې اړخ ته توجه نه و ورکړې شوې. ادارې زیاتوي په کار خدا وو چې د هسپتال انتظامیه نه پلټنې شوې وي او د هغې خلاف کاروایی شوې وي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې کوټه نه کراچۍ ته تللي په لوی سړک د یو شیعه هزاره کورنۍ د څلورو غړو وجنه ده. خبرې یادونه ده چې اوس هم ملک ترهګري او نام نشته. ادارې وایي چې په کوټه کې میش هزاره ټولنه د تیرو سو کالو راسی مسلسل پنه خده. اداره لیکی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د غسلور کسانو وجنه غندلی او ویلی چې بلوچستان کې پتی رو 1500 کالو کې 1500 د ترهګری پیښ شوې دي. اداره زیاته وی چې دومره غټ شمیر کې د ترهګری د پیښو نخکاری چې په دغه صوبه کې خلک څومره غیر محفوظ دي. اداره په وینا د شیعاګانو وجنه فرقیز کشیدګی کې اضافه کولی شي د دوی پر ضد د کړې کې مخنیوي یا د دوی خلاف د تشدد سیموار تنظیمونو په اړه چارواکو ډیره لږه کامیابي ترلاسه کړې ده. بکار خدا و چې د غډلو معلومات شوی وي او د دوی مشران نیول شوی وي. ادارې اخیر کلی کې چې مجرمانو ته سزا ورکولو کې ناکامي هم د شیعاګانو د وژنې یوه وجه کیدی شي. د صوبایي او قومي مشرانو لخوا د غندنو پیغامونه راسي، خو د دې نه وړاندې تګ پکار دی او داسې لار لټول پکار دی چې د کال 2015 قومي تګلاره په عمل کې راوستې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل امریکا خبریدونکو، نېشنل انټرست مجلې د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر تګلارې لیکنه خبره کړې. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي چې د مئی پر 1.5 په کابل کې د شوې ټانکر بم بریډ څخه د پاسه 1.5 میاشو شوه، خو تر اوسه هیڅ چا ذمہواري نه ده منلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګل ایاز اور.
نېشنل انټرست مجلې کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره وا د افغانستان 14 کلنې جګړې، د سره تړل په نورو معاملو او پاکستان سره د اړیکو په اړه مشکلې فیصلې کوي. د مجلې په خبره هغه فیصلې به د دې خبرې تعین کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې فوزي کامیابی ترلاسه کړي او کنه، او دا به په جنوبي ایشیا کې ثبات او امن لپاره زمینې هم برابرې کړي او کنه. نېشنل انټرست مجلې کې د ټرمپ اداره په راتلونکو 3 ورځو کې د افغانستان په اړه ستراتیژي په ډاګه کوي. د دې نه مختلف خو تړلې موضوع له پاکستان سره اړیکې دي چې واشنگټن باید دا فیصله وکړي چې آیا پاکستان سره د یو ملګری هیواد په توګه چارې پر مخ یوسي او یا نور په ډاګه ورسره اختلاف څرګند کړي. مجلې کې د امریکا د بارونو چارو وزارت باید حتمی پریکړه وکړي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ ساتي او کنه. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په هغه وزارت کې د ځانګړي استازي څوکۍ جوړ کړې وه. دا به په هغه اداره کې د معمول مطابق بدلون نه وي، بلکې دا به ډېر زیات اثرات ولري چې د ټرمپ اداره د افغانستان او پاکستان بحران په اړه څه سوچ لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د مئی 1.5 بمی چاودنې چې پکې 1.5 کسان وژل شوي ول په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د کابل هغه خونړۍ برید 9 اونۍ پوره شوې او تر اوسه پورې هیڅ چا د برید ذمہواري نه ده منلې، خو داسې ګنګوسي کیږي چې دا کار د حقانی شبکې دی. ورځپاڼې لیکي خلک داسې وایي چې د حقانی شبکې بغیر دا کار څوک نشي کولی، ځکه چې نور وسلوال دومره منظم جرم نشي کولی. د افغانستان استخباراتي ادارې په ډاګه حقانی ډله د برید ذمہواره ګرځولې ده او په دې کې ورسره په پاکستان کې د مرستو تور هم پورې کړل شوی دی. ورسپان لیکي حقانی ډله په افغانستان کې د امریکا لوی اهداف په نښه کوي او لډيري مودي رئیسي دا کار کوي. د یادې ډلې مشر جلال الدین حقانی په اړه ویل کیږي چې د ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او ځینې زامن او د دې ډلې لوی قماندانان وژل شوي او یا بندیان دي. ورسپان لیکي پاکستان په یو موده کې حقانی شبکې ته د خپل خاورې د استعمالولو اجازه ورکړې وه، خو اوس دا وکوي چې یاد ډله په پاکستان کې شتون نه لري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو ده. ترکی ویلی چې له جرمنی سره دواړه خیزی اړیکې ته غوښونو للارې نشي ټینګې دي. د هغه هیواد د بهرنو چارو وزارت دا خبره تیر ماښام تر هغې وروسته کړې چې د جرمنی د بهرنو چارو وزیر په ترکی کې د هغه هیواد د کمپنو د پنګونو د محدودولو ژمنه وکړه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لفظي شخړو په اړه احمد تکل معلومات لري.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل پا
په یو ارخیز چلن تورن کړ او ویل چې د جرمنی او ترکی اړیکی د ګواخ او ویرولو للارې نه بلکې د نړیوالو منل شوي اصولو پر بنسټ پر مختللای شي. پرون له دې مخکې ګابریل ویلی و چې جرمنی به په ترکیه کې د دولت په تضمین شوي پانګونې بیا وڅېړي او سوداګري له ترکیې څخه د خپلو پانګو ایستلو ته وهڅول. په ترکیه کې د بشري حقونو د یو جرمني فعال له نیول کېدو وروسته د جرمني حکومت خپلو اتباعو ته ترکیې ته د سفر په اړه خبرداری ورکړ. د بهرنیو چارو وزیر ګابریل په برلین کې په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت نور نو په ترکیه کې د جرمني شرکتونو د پانګونو د امنیت ضمانت نشي کولای.
زه
دا امکان نه وینم چې موږ به د جرمني د حکومت په توګه په ترکیه کې د جرمني شرکتونو د پانګونو ضمانت ته دوام ورکړو، ځکه هلته د سیاسي دلایلو پر بنسټ د پریکړو ګواښونه شته. په ترکیه کې د خلکو د نیولو له روانې لړۍ وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د خپلو اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولای. د ناټو د دوو متحدانو جرمني او ترکیې اړیکې یو کال مخکې په تیره په ترکیه کې د جولای د میاشتې د کودتا له هڅې وروسته ترینګلې شول، ځکه د کودتا په پلان کې د شاملو کسانو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې 22 جرمني اتباع هم ونیول شول چې په دې ډله کې د بشري حقونو د فعال پیتر شتیوتنر او د دوو ژورنالیستانو په ګډون نه کسان لا هم په بند کې دي. خو د جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سه‌شنبه په ورځ د یوې محکمې حکم و چې شتودنر او نور فعالان په بند محکوم کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر جرمني تور لګوي چې هغه کسان چې محکمې حکم پرې کړی له نورو جرمني اتباعو سره چې ترکیه ته د سیلانیانو په توګه تګ راتګ کوي په یو کتار کې راولي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې د جرمني او ترکیه ترمنځ د اعتماد جدي بحران راغلی. ترکیه د دې بحران علت د جرمني دوه ګونی معیارونه بللي او په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون برلین ته خبرداری ورکړ چې ترکیه به ځوابي اقدام وکړي خو نور جزئیات ورنکړل.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د افغان پولیسو لیکو ته د ماشومانو جذبولو خواوشه شپېته په خیمون دلیدي. د دې کمیشن ویان 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل د دې ماشومانو جنسي استحصال کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان په پولیسو کې د کم عمر ماشومانو موجودیت ناسم بولي. هلته د عدلیې وزارت د ماشومانو جنسي استحصال جرم بللې او سزا یې ورته تعین کړې. حدیث پردیس معلومات لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي موندنې ښیي چې 50 داسې ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته جذب شوي چې منلې چې جنسي استفاده ترې شوي. د دغه کمیسون وایان بلال صدیقي وایي د هغو ماشومانو سربیره چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې رسمیت لري یو شمېر نور هم په امنیتي پوستو کې ساتل کیږي او جنسي استفاده ترې کیږي. د ایوې وس هم له بده مرغه ماشومان د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جذبي یو له دوی څخه جنسي استفاده هم کیږي. موږ په دې اړه اندېښنه لرو او له دولت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. تازه د واشنگتن پوسټ ورسپانې خبريال په یو ریپورت کې لیکلي چې په روزګان کې د پولیسو یو قومندان د ته غالک چې په خبره ایجنسی استفاده ترې کوله ورخودلای دی. په دغه راپور کې د غشان په لویدي زهوزه کې د پولیسو د ځینو نورو هغو قومندانانو له قوله ویل شوی چې که حکومت پر وړاندې اقدام وکړي نو خپلې دندې به پرېږدي. خو د افغانستان د عدلي وزارت د پنځشنبه په ورځ جرم د افغانستان په جزایي کوډونو کې شامل کړ. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور په یو خبري غونډه کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې مجازات تعین شوی دی.
جرایم حق دادن بین را
دی وی اخلاقی انحرافات ته حسونه د جرایم او جزاګانو د قانون اصل ته په پام سره د جزاګانو په کوټ کې وړاندوی نه شوی دی. په ورته وخت کې د کورنی چارو وزارت ویان نجیب دانش د پولیسو پلیکو کې د کم عمر ځوانانو یا ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولی. دی وی مونږ تیر کال او سږ کال دوه پلاو ته دنده وسپارله چې د پولیسو پلیکو او جزو تامونو کې د کم عمر کسانو د موجودیت موضوع وڅېړي. چلنی کمرغه د هغوی د موجودیت په اړه هیڅ راپور ورنکړل شو. دا ډول اندېښنې تازه نه دي خو کتون کې وایي تر کومه چې مافیات له منځه ولاړ نشي او قانون په ټولو یو شان پلی نشي په دغه هیواد کې مخنیوی ناشونی دی.
دا وو حدیث پردیس. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د عدلیې وزارت د هغې قانوني مسودې هرکلی کړي چې په عدالتونو کې د مرګ سزا حکمونه محدودوي. د افغانستان د عدلیې وزارت پرون وویل مسوده یې پارلمان ته د منظورۍ لپاره لیږلې چې د عمر قید سزا زیاتوي او د اعدام هغه محدودوي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي حوریه مصدق بیګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت په بشپړه توګه د مرګ زاده ختمولو غوښتنه وکړه. نور معلومات احمد تکلری.
امنستی انټرنیشنل د افغانستان د عدلیه وزارت لخوا ملي شورا ته د وړاندې شوي هغې لایحې هرکلی کوي چې د اعدام په حکم کې محدودیت راولي، خو په عین حال کې په افغانستان کې د اعدام د سزا له منځه تلل غواړي. د بښنې سازمان وایي د اعدام حکم له بشري حقونو او زیات شمیر نړیوالو کنوانسیونونو سره په تضاد کې دی او ځکه باید د افغانستان په قوانینو کې له منځه ولاړ شي. د سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي هوریه مصدق وویل چې افغانستان ټول هغه تړونونه لاسلیک کړي چې د اعدام د سزا ممنوعیت غواړي.
د نړیوال بخښنې سازمان دغه اقدام چې د اعدام حکم تر یو ډېره حده پورې کمشت راغلی دی، دا یو ډېر ښه قدم بولي او همدارنګه د افغان حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د اعدام حکم یا د مرګ سزا باید بالکل له منځه یوسي، ځکه چې د مرګ سزا ټولو کنوانسیونو او نړیوال قوانینو چې افغان حکومت د دې یو برخه ده تناقض لري.
میرمن مصدق زیاته کړه چې د نړیوالې بښنې سازمان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د امریکا د یو شمیر ایالتونو، ایران، چین او سعودي عربستان په ګډون په ټولو هیوادونو کې د اعدام د سزا د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د عدلیه وزیر پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د هیواد په نوي جزایي کوټ کې د اعدامونو حکمونه محدود شوي او پر ځای د عمري حبس موده اوږده شوې ده. د عدلیه وزیر عبدالبصیر انور وویل په نوې لایحه کې د اعدام سزا نه ده حذف شوې، بلکې د عمري بند موده له 10 کلونو څخه 15 کلونو ته لوړه شوې، څو په دې توګه د اعدام حکمونه محدود شي. انور زیاته کړه چې د قانون مسوده ملي شورا ته استول شوې خو تر اوسه نه ده تصویب شوې. د اعدام په اړه د نړیوالې بښنې سازمان او د بشري حقونو نورې مدافع ټولنې وایي دا حکم بیرته نه راګرځي او که قضا سهوه پکې وکړي نو د بیرته اخیستو چانس نه لري. خو په افغانستان کې د جرمونو زیاتوالي ته په پام سره په تیره ډیری عام خلک د سختو جزایي قوانینو او له هغې ډلې د اعدام د حکم تطبیق غواړي. میرمن مصدق وایي چې د پراخ فساد او د معافیت د فرهنګ له کبله د افغانستان پر قضا د خلکو اعتبار زیانمن شوی، نو ځکه خلک د سختو قوانینو تطبیق غواړي.
دا رحمت اکل تاسو مشال ریډیو ته وګي اوس وخت شوې دی د افتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننې خبرونه کې به پر دې موضوع غږیږو چې ناامنۍ او په ټولنه کې د مشرانو تشي د پښتنو ټولنه څومره اغیزمنه کړې ده او د دې ټولنې په نوي بڼه بیا جوړول به څومره وخت واخلي. د جمهوریتونی خبرونه د جمهوري ارزښتونو او جمهوري حکومتي نظام په اړه بیلابیل موضوعات سیړي او هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې بواري چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلي مشرانو وژنې او یا لخپلو کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی خلاص څه اثرات لري. د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدل تاوان څومره لوی دی، همداراز د پښتنو ټولنې بیا رغونه به څومره وخت واخلي، دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو. د اوریدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ارزښتونه لري او تر ډېره حده له وسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري. موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې ناامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی. خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوشچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي له 13 کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د هغوی جلا وطن کېدو یوه لویه تشه پیدا کړې ده.
د پښتنو ټولنه کې چې دا یوه قبیلوي ټولنه ده، د قبیلو نه جوړه ده، په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډېر مهم دی. دوی جرګې کوي، دوی د کورنیو مشرتوب کوي، دوی د قولونو او د خیلونو مشرتوب کوي، او هم دوی سیاسي مشران دي، هم اقتصادي او په معنا اجتماعي مشران دي. نو د دوی وژنو هلته یوه ډېره لوی خالیګا رامنځته.
ابوبکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی، بلکې ډېرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري. دی وایي د 3-4 پیړیو جنجالونه په 13-14 کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلي دي.
هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي، هغه په دې سیمه کې د 200-300 یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجالونه دي چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کلو کې ډیر ګړندي شول او عمده علت یې دا و چې په افغانستان کې داسې بدلونونه راغلل، کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو، شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ. دې ټولو خبرو هلته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دی.
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلي سیمو کې ډیر قبایلي مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی؟ په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی.
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ ده، د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د وړلو کوشش شوی دی. یو دویم دی سیاسی حوالہ باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس دی سیاسی ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو سلیه تر ډېر حد پورې داغي ختم کړ. او دریم دی پښتنو اقتصاد او سما چې کوم ارتقایي مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت تبراته او تجارت تبراته هغه ماته کړی شو او چې کوم ډېر لوی هغه سرکار وکړی شو هغه دا و چې هغه منحصر کړی شو.
ابو بکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دا دی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکې یا رابطه وشلی ده.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې پخوا به د پښتنو په ټولنه کې یووالی و، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یو قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلوده، حکومت سره به راشه درشه درلوده، د حکومت د مشرانو سره به رابطه درلوده.
صدیق وایي یوازې دا نه ده بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي هغه هم اغیزمن شوی دی او تاوان ورته رسیدلی دی. د صدیق په خبره سخت دریځ ډلو دا هڅې کړې دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ور باندې ځنې شیان ور وتپي.
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطي خبرو بدل شوې دي. اوس افراطي ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر ډیموکراټه وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنو کې ده چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی، یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي، هلته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري، په پښتنو کې دا خبره. او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغې کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه ده.
د صدیق په خبره که ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي بلکې له وخت سره سره پکې ارتقایي بدلونونه راځي.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه ده چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور که هلته خشونت نه وای او د خلق نه وژل شوي، نو ارتقا یې دا وه چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره یا د اثري کړنو سره د اثري ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغې کې دا وه چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نورې هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو دودونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلې بڼه کې، د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دل کې ځینې منفي خبرې شته لکه د سوارۍ خبره، لکه بدل هم ډېر منفي دی، بدی هم ډېره منفي ده، چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفې وروسته ښه راغلاست. تاسو واورېدل چې ناامنۍ، خرابو سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی. پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول به په څه ډول ممکن شي؟ د ټولنیزو سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همدارس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل اسان نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه کوي شي. د کوي معنا دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د کوي معنا دا ده چې دا حکومتونه دولتونه وکولی شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه. په دې کې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یو فضا وي، او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې دا په خپل منځ کې ډېر مشترکات لري. یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستي جوړېدای شي، د خلکو ښه په خط ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځګونه پکار دي چې پکې د پښتنو ټولنې هره خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله مې، د سیاست په حواله مې او د اقتصاد په حواله مې هغه ځای په ځای برسېره شي، نو که داسې وشوه او ځوانان ځان سره شامل کړه، ښځې ځان سره شامل کړي او استکاران ځان سره شامل کړه، او د دې سیمې مین هغه تعلیم یافته خلک ځان سره شامل کړي چې هغه سوچ کولی شي، نو زما خیال او د جنگ د صورتحال نه نظام خیال دادی چې بیا دا پنځل شلو کالو کې خپل وجود هغه حیثیت راوستې شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په وسنیو حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشې ډکول امکان نه لري.
د دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سکیورټي ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري، ځکه چې کله اوم د دې سره څه کیږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقائي مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او د منځ جوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو لروانو کړکېچونو حالاتو ډیر زده کړه کړې ده، او کچېرې ثبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی. اوس په میلیونونو پښتانه فرزند په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي. په میلیونو پښتانه تحصیل کړي دي، په میلیونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي. نو که الته ثبات راشي او الته سیمه ایزه همکاري وي، نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هېر کړي او له یاده مو ونوځي چې پښتنو په دې تیرو دیرشو کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزو نه سبق هم زده کړی. د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو دا په دې پوهېدلی دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په دیموکراسۍ کې.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده، د هغه سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوریت دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي. خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی، او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیز او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییز توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکو خبرونه کې به پر بل موضوع بحث کوو. وسمو په مخه ښه.
جمهوریت زمون تصفر گوڑان دے غنی گورا ستیری گی دا زمون تصفر گوڑان دے غنی گورا ستیری گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن وطن ہے ہے وطن ہے ہے وطن خدایا دا دے ترا وکڑ چیو نر تیرا پرن خو ہر کمرہ کا چی تکیا شولا کا شگارا شڑی جی ہر کمرہ کا چی تکیا شولا کا شگارا شڑی جی یو بہادر ملت غرقے گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہے ہے وطن ہے ہے وطن
خدایا سرنگ بدل شو